څلورويشت دوه سوه یو د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ پروګرام پیلیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا درې زره درې سوه کارکوونکو ته امر کړی چې په روانو دوو ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یونما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفایي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې یې د نه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یونما مخکې هم ویلي و چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغیزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا څلور سوه ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران خبری آژانسونو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس او د روسیې تاس خبری آژانس ویلي چې دا تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په شل کیلومترۍ کې روان دي. ویل شوي دا تمرینات به چې څه باندې درې سوه پوځي پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او باختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د شوي تړون له مخې تر 2024 کال پورې به یې فعالیت دوام وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین سبا پنجشنبه پای ته رسیږي. د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کمپاین تیره دوشنبه پیل شوی و. سکل په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې اعلان شوې وې، په داسې حال کې چې په پاکستان کې سل مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وې. د بشري حقونو یو ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې د معترضانو د ځپلو په ترڅ کې لږ تر لږه 1530 کسان وژلي دي. په ناروې کې دیره د ایران د ایران اوبخۍ په ناروې کې دیره د ایران د بشري حقونو ډلې پرون وویل په دې ترڅ کې د مظاهرو په تړاو څلور کسان اعدام شوي او تر 300 زیات نور په همدې موده کې په نورو تورونو په دار ځړول شوي دي. د ډلې دا د ټولنې د ډارولو لپاره یو تکتیک بللی دی. او د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی پرون د حق په نړیواله محکمه کې وویل چې دی بیګونه دی. هغه دا څرګندونې هغه نړیوال قضایي پلاوي ته وکړې چې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د لسو مواردو په اړه د ده د محکمې لپاره یې غونډه وکړه. تاچی د خپلو مدافع وکیلانو د پیل له وینا وروسته له ځایه ولاړ شو او ویې ویل دای د کافی شواهدو په تمه دی څو له مخې د تبرعات ورکړل شي. هغه زیاته کړه تر هغه چې بیګونه خلک تعقیبیږي قربانیانو ته به عدالت ونه رسیږي. د کسوو د پخواني ولسمشر محکمه دوشنبه پیل شوه. پر هغه لګیدلي تورونه دا دي چې د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ یې له سربیا سره د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د وژنو او شکنجې وژونکی کمپاین پر مخ بیولی و.
نیما نړۍ
اخسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر نوې واده شوین جونې د خسر په کور کې لستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د تالو یې سوې ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلتور یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان تغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
کچری د واده شوی جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدی چور باندې خبر هم وی ځان پامه خبره تیر کړي کومې بد پایلې درلودلی شي.
دو بیچاره به دا خبر تیرول تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویل مخه به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کار ته تحمل که خیر دی ښه به شي نن به ښه شي سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هېڅوک یې نشي ورکولی.
قدر من اوریدونکو خوی تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو کې دا خبر اوریدلی وی چې وای داسې جلی زوی ته ودوو چې سیاله وي د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیال هغه جلی ښکاري چې کار حالات ور باندې راځي دا یې په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کېږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي په سپین کفان کې به بیرته وځي. مجبوره ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسیدونکې مرینا وایي چې د جلی د ژوند د ترخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولور واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کېږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي د هغو د ژوند تریخوالی بېلابېل عاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولور چې ورته ویل کېږي په هغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور ځي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورکه ولور پرې واخلي او نو دغو ته خپل یعنې کورنی کوم مسائل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلی نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض لاس کا یا خپل یو کار پې وکا نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي نه خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پېښېږي. وایي چې پلار د پیسې واخیستې ځان ته یې واخیستلې او تا ته یې کور نه دی کړی دی نه دی کی نه دی کړي. یا نو کله چې لنجکۍ خپل شکایت پلار ته وکړه چې تا د ما داسې وکړلې وي چې نه داسې نه ده او ته باید دا تحمل کړې خیر د خبرې هغه نه دي ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو په ژوندی برنه دی موږ یو خپلوانه ده نو مې نه خلمه هغه چې کله د نجکۍ واده شوله په دو کوم لیست چې د واده یې ورکوله په دو کې بعض شوان یخې وو هغه د نجکۍ خسرخېلو کامر وړي وو. هغه چې کله کان وړي وو بې ځای زنګ ورته وکړله وچې دا شیان ډېر کم دي. هغوی بېرته مجبوره شول چې هغه شیان واخلي ځکه د هغوی هم بې پیسګي وه. کله چې نجکۍ واده شوله د خپل خسر کور ته لاړله د هغو خسرخېلو د هغو سه تاوتریخوالی شروع کړله یعنې په هر ډول هغه په خبره او په وهلو په ټکولو باندې به هغه راولا چې د ټاپ لارګانې د بوخ داسې وکړ او فلور به يم چې واده بیچاره به شکایت وکړ او هاته په تدو پوری خبر را لاته غیر ولېګل هغه څومره چې خپل فلور په کور کې ناشته و ځکه به چې ته ولې فلور ورته چې خاطر تحمل کا خلک به وایي چې کم سیال خلک وو د دې خیر خسر په کور کې تریخواله په سری باندې رسی وایل رسی کاول رسی مې خلک وی ټول ته دغه خبر کېږي په خودن شخصا ماته یعنی مثال د کایم یو ژوندې کې صدر تک مچ دې موږ هم سایګون وو د ایمن ځکه چې وخت ضرورت بدل کړل او سنې دې چیت واش پر سوال اس کال ننجل کوي د ورور خپل د مامول خوښه کنه دوی ورته بدل کړه. نو دوی بیچاره به د خبر تیرول تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویل مخه به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کا یا د ورور ښځه طلاق وی وادي دادی ته تحمل که خیر دی ښه به شي نن به ښه شي سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هېڅوک یې نشي ورکولی.
د اغلی مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کېږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي تر ټولو لوی لامل یې د سواد د کچې ټیټوالی دی. هغه زیاتوي
خود د ټولو لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه به تعلیمي ده به سوادي ده. کوم خلک چې په لرې پراتو سیمه کې دي هغه د درس او تعلیم نه لري دي د خدای د قران لري نه دي خبر ده خبر ده چې خبر نه ده چې د خدای نوښته کفار ده خبر کړي نه د خدای د قران یو لري ده چې یو خدای چې تدیر حدا پورې دنجکای خوخه ته نه ګوري د هلاک خوخه قتل کیږي دنجکای خوخه نه قتل کیږي حتی د خو په نکاح کې اجازه نه حاصل کیږي حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي په خپل دنجکای نه ټاکل کیږي نه کېنول کیږي نه پوښتل کیږي نو کله چې هغه شي انځل کوي میرچ په خپل موبایل کې خلاف پیدا شي بیا نو فلور مور به اضافه د خبره مرته کوچ نه ته باید تیر کې د حوصله وکړي هیڅ ټول دلیل واسنه دلیل تعلیم دی کچیر ته هرې وخځه هرې و مور هرې و خور تعلیم وکونه هغه په قران او یی تفسیر او یی ترجمه او یی او همداسې نور ساينسي کتابونه په دوه ټولو کې د وضاحت ورکړل شوی چې کوم حق دی خځه دی کوم دی خواخې دی کوم دی خسر دی کوم دی پلار دی کوم دی مور دی کوم دی خواوند دی دوه ټولو ته دغه فکر راسي هغه خپل حق هم پیژني دی مېرم پیژني دی پلارم پیژني دی خسرم پیژني دی مورم پیژني
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نغوړی خپل نوم یاد کړی وای چې د دوی په سیمه کې دوه دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشری حق تر پخولندې کوي چې یاوې هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د کاغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي تر پخولندې کوي یا هم سترګې پې پټوي چې ول هغه بشري حق څخه د انجنونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي هغه دا چې انجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې انجلۍ د واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغه زیاتره حقوق څخه ختمیږي یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي دا به ورته سره خپل په پلار یا مور به ور سره دوی ور سره مرسته نه کوي خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کوم جلی سره مرسته نه کیږي او هغه به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګیږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند دخوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ور سره دغه کیږي د دې لپاره چې هر یو نه کې انسان زی هغه د عرف او کوم رواجونو کوم دی هغه فرق لري خو تر څو چې هغه سره ځان عیاروي او څو وخت سي مګر ځین کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر او سي چې تر هغه پورې هم انجلۍ ته وخت نه ورکوي با وای چې هر څنګه او سي باید زموږ په کورنۍ او پر رواجونو باندې خبر او سي او د خبرېدو لپاره وخت اړتیا وي مګر دا چې کوم دنجلون سره انجلۍ مخ کیږي د پسرګنۍ کړه نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتر او منفي نظر یا چکم ده هغه او تنگ نظری چې ده او رواج شو زیات دی اوس وختونه کې هغه هم ده چې د پلار لخوا د پلارګنی لخوا دی وی لور سره واده شي ولور سره مرسته نکي
د وردګ ولایت اوسیدونکو احمد شاه وردګ خپل څلور لونه واده کړی دي نو موري وای چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي خدا ستونزې بیا یوازې جلیته نور لغړی کوي کې د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نکوي نو خپل لور هم دته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي کنه د دوی نوم ته زیان اوړي
په ډیر متمدن ټولنو کې هم چې الته ودونه ډیر دی مینې دی دوی مشنوخت او لو مریج په نامه باندې دا ودونه هم صورت نیسی کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وی یا صنف کې یا مکتب کې یا پانتون کې یا کاری ساحه کې خو بیا هم کله چې واده وکړو مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي خو بیا په خاص شکل باندې د افغاني ټولنه کې چې یو خدای وي خو د ودونه دی شناخت په اساس نه بلکې د کورنۍ د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسی او د بلې خانه نو وقتی ده چې کله د واده صورت نیسی اولا خپل د الک او انجلۍ په موبایلز کې هم شناخت ضعیف وي مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي اعتماد ضعیف وي او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې ورکوي خود ما په نظر باندې د ستونزې د هلک او انجلۍ نه بلکې د کورنۍ له خونه ډیر کله د ستونزې منشأ نیسی په افغاني ټولنه کې په خاصتن په پښتنو کورنیو کې د ستونزې پر ډېر پیمانه باندې لیدل کیږي معمولا که خبره په صغر د باندې وکم ویل کیږي چې همیشه د پر په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی یو مشکل موجود دی چې ولا ډېر کله د دې خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی بلکې د کورنیو مداخله د ښځو په مقابل کې معمولا خوخه په نامه باندې معمولا د ورور دی د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی و نوی واده شوی انجلۍ او یو جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصې مومن استرازی او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامېږي کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنۍ سره تمامېږي
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي دا د مور
مور پلار مسئولیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغه ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپل لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کیږي، دا کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د نجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او نجلۍ واقعی ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسئولیت کوي، دوی غواړي چې د کامیاب رابطه ووسی او بالاخره د رابطه د دوی په یو ښه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیانو چیښتن شي. نو د ما په نظر باندې بله او د لاسنیونه او د حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خواښې له طرف نه یا هم د هغې له خویندو له طرف نه یا د رلی د نور غړو ولو د انجلۍ د ادم درک یا د انجلۍ د نابلدی یا د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورنی ژوند ته د ادم آمادگی یا ناتوانی په نتیجه کې ستونزې را منځته کی، یا خپ خلای نشي کولای، خ دیګ نشي کولای، خ ډوډۍ نشي پخولای، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي، د اولادونو پرورش او دیغه روزنې ته متوجه نه وي، یا نور ستونزې موجود وي، خو دا ستونزې باید په خوشونت نه، په جنجال نه، په جنگ او جګړو نه، بلکې دا باید په انسانیت، په نصیحت، دا باید په پالنه، په پرورش، په یوه دایمي روزنه باندې باید مغشي، په یوه ښه رویه، په یوه ښه شیوه، په دایمي توجه باندې باید اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غې لور ده، په کورنۍ پورې ارتباط لري، د مور ده، د پلار ده، دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري، د هغوی په غم یا غمجن کیږي، په خوادۍ خوشاله کیږي، هغه آرزوی لري چې اولادونه لور یې ښه ژوند ولري، خوشاله واوسي.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې دا خپل د داسې پیښې شاهده ده چې جلی د خسر په کور کې لستوندو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمامې شوې. خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه و. لاغلی قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلی د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دې ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بالخصوص داسې ایدیالوژي د خلکو سره ده. ښځه چې واده سوله د خسرګنۍ ده، چې مړه سوه بیرته د پلارګنۍ ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوی ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل تغییر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مخته ځي، یعنی کېدای چې که ازادي تراسو دلته د خبرو کولو ازادي ورکول سوی وي، خو الته پاغه کول کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري. نو فلهذا دغه د چخپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نابلدي د پدا کور کې، که هغه کور کې اې دې نه هر کله وسی او دې ته د اختیار ورکول سي چې څنګه د خپل په تیر فامیل کې، یعنی د پلار په کور کې، هر اگر رقمی او فضا ورته که اگر دول سل پسل نشی که دلی ادی اقل 50% دیش فیصد شل فیصد اگر سی او فضا ورته آماده سی، نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کی، ستونزه نه پیدا کی. ولو چې بیا بالکل مخالف فی ده هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس د مغ زینه شروع کی، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې په کلوې شوی ده. دل ته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس دغه ماحول وي، نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلی ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي، د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي، هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي هغه هم د منځ ځي، کوم مینه او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلات سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشت وکې، ته باید گزاره وکې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه ستونزو سره مخي، ځکه چې نابلدي د پاغه کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه وي، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته سولې مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګای تر څو چې خپل زړه تش کړي او دا غځای څخه یو سپورت ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دي، وخسرګنۍ کور کې دا مشکلاتونه سته او دا ده. چې خور ته وایي، خورې ورته وایي چې ودرېده چې مور مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو دغه سه حالت د څو کو دغه به په تقدیر کې او دغه دی په نصیب کې. دغه شیا نور هم د جلی زخل خپل دفاع وکم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زی خپل مایت د پلار د کور د خواته نن تر لاسه کی، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کول پلان ور سره پیدا کیږي چې زه باید خپل خپل دفاع وکم، زه باید خپل خپل ځان څخه حمایت وکم، د خپل ملاتړ نه لرم، نو باید زه خپل قوي وسیګم چې تر څو زه خپل خپل دفاع وکم. په هغه دفاع خودی کې نور هم دا تر دې چې سمه کې نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې دا د ځان دفاع کوي هغه خسرګنې نور هم بدې ګڼي، هغه ته دا خنخ کاری چې ګوري خپل د ځان څخه دفاع وکي او فکر کوي چې دا د بل خوا څخه حمایت شوی ده او د بل خوا څخه سپورت شوی ده، یعنی د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد په کوالته لري هغه ورته هر څه ورته خي چې تلار څه داسې دغه وکړه، داسې بغاوت وکړه، هغه بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د چې ستونزې او مشکلات سره ډېریږي په کورنۍ کې.
کورنۍ ولې نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي؟ او دوی ته ډېر مهم د خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهم ښکاري نظر د لور ژوند ته؟
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو خبرې د خلکو تیرو، دا زموږ فرهنګ ګرځېدلی ده بیخی. او فرهنګ مو د اول نه هم دغه سره تپاتې و، د پلرونو نیکونو څخه د میراث سره تپاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې خپوسی په دې باندې دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري، یو دوه واره درې واره لوري شکایت کړي، یو څه دی خپل په سترګو لیدلی وای شي، ندان کایب واتمانان دي دیدن ځي یو ځلې ګوري کور ژوند مورې استې پلاره فرض مثال تور سو ګوره خو ته تجربه لري، ته تحلیل کچ رښتیا ده جلې مستونز لري کین لري کاغذ راسي چورتو اچ ولا رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ته خلکو سره بد چلن کوي او دا ملامت نه ده. په دې نه وایم چې اولاد مې ده، خو و مې کتل حالات او کور ژوند مې وکتل، چانه مې پښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضي موضوعات کې سر مې خلاص او په بعض شیانو باندې دا جلې غلط نه وای. نو دلته وی خپل وای خو مونږ ته خو نه خای چې مونږ مداخله وکړو د دې پښبن کې، دوی به خفاسي کوم مداخله وکړو. او هغه مور بیا ور سره تایید کړي چې هم دغه سم په خبره باندې باس وکړل، هغه ته خوندور ښکار نه سوله، نو تر دې چې خسي ژوند دي نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره ای کوم مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي. او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک پښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ غواړي مغه بربند کو بل اخره نه سبا تابعدار کیږي. هر څه چې موږ وایو، هر څه چې قوانين موږ د کور ده، هر څه چې مقررات موږ د کور ده، مجبور ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه، د ټولنې پروا وکړه، د رواجونو پروا وکړه، خپل د اولاد پروا مکوه. ډیر ځایو کې داسې شوی دی چې اولاد یا غجلې د لاس تللی ده، په یو نابلد او امراض باندې اخته شوی ده، رواني تکلیفونه پیدا کړي دي، عصبي توازن یې د لاس ورکړی چې دغه شیانو سبب ګرځي. بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کاشکې مو غم ورته خوړلی وای، کاشکې مو خبرې کړی وای، کاشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی، کاشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای، چې بیا هغه کاشکې بیا هیڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې هغه جلې نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدي حالت ته
بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه یې دای چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لرې پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
جرته یې راسو، هغه اساس ته یې راسو، ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله یې په کور کې، هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړوي په هغه باندې به اخته یې، ورندر دې چوپړه ووي، دا دې کار وکړي. او خپل لور چې بیا واده سي، هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلابو په اوبو لوی کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر ناز نوازش ورته ورکړي، کورنۍ ګوري، هلک ګوري، ډېر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لور ګڼي، انګور د بل لور ګڼي، دغه خلک پوه نه لري.
بله، اغلی نیازی په آخر کې که هغو کورنیو ته د تاسو یو مشوره ولرو چې دوی خپل لور ودوي، نورې په خدای سپاري، هغه که خوشحاله یو خو په هر حال ستونزه نسته. که چیرې اوله مشکلات د خسر په کور کې د انجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي، د ویلو څوک نه لري چې او څوک کینې او خپل مشکلات ورته وایي، سره لدې چې د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغسې کورنیو ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې حیسه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د دې خلکو خبرو ته مه ځئ. خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیرو اوسیږئ. تاسې په دې حیسه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندی مثال لرم. زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل په دوستانو کې یو ډېر ښایسته جلی واده شولای، جلی مړس وله، دغه سي مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله، په شروع کې هغه نه ویله. کله چې زه خبر سولم، ما یې مور پلار خبر کړه، مور پلار داسې وخت خبر سو چې جلی په زولی کې راوستله خپل کور. زه دغه سي قرباني شاید پاتې سوم، په زرګونو داسې قربانیان مونږ ورکړي دي. دا یو نه ده چې دا یو ژوندی مثال زه درته وایم چې دا ما خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لیده کاته. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصہ کې چې موږ مسؤلیت لرو، هغه مسؤلیت تر سره کو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لارسو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیره وي. اول کوشش وکي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لرو ودوي، هغه ډیر ښه تحلیل کوي، ښه وپیژني، په هر خوای وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه خبرګیر اوسېږي. او اټ وخت د خلک به توای دغه خبره ته ارزښت مو ورکوي. دا فکر زان سره وکي چې اولاد می کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کوم.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. خو راست
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.